آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبې ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د میزان لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د لومړۍ نیټې سره سمون خوري په واشنگتن کې اوس د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6:00 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
امریکا خای په دې غور وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلې بندیزونه لري کی روسیې په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژلي دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریمه یوورځنۍ نړیواله لوبه نن کېږي
په دې دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه کې به د خبرونو وروسته دا مطالب ووري د نورستان د ولایت 50 په سلو کې خلک اوس هم د واکسینو له ګټو نه بې خبره دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سوریې د جنگ ځپلي شمالي کار حلبنه د سلګونو ناروغانو او ټپیانو درويستلو وړاندیز کړی د افغانستان امنیتي چارواکي په سیمه ییزو استخباراتي شبکو باندې الزام لګی چې د روزګان په ولایت کې د حکومت د مخالفانو سره خپلې مرستې زیاتوي که څه هم چې د چچینیا ولس د روسیې د پوځ په خلاف دوه تباه کوونکي جنګونه وکړل خو د امریکاګه خبریال له ګروزنی نه په خپل لګلي رپورټ کې وایي چې هیڅوک اوس هم د دغو جنګونو نوم په خوله نه اخلي خو لومړی به اشق الله رحیمزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم امریکا خای په دې غور وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلې بندیزونه لري کی یو امریکایي چارواکي د نومنه خودرو په شر د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې چیرته د امنیت شورا دا وګڼي چې د بندیزونو دوام په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټه نه کوي متحده ایالات به یې په لری کولو غور وکړي دغه چارواکي وړاندې ویلي دي چې د بندیزونو د لری کولو لپاره به د افغانستان د حکومت په غوښتنې جدي غور وشي متحده ایالاتو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د نړیوالو تورړسانو په لیست کې اچولی خو د افغانستان د حکومت سره د سولې په معاهده کې په دې موافقه شوې چې د دې لیست نه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو لپاره به کار کوي پاکستان د سارک د سازمان غونډه وځنډوله پاکستان پرون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ اتحادیې یا سارک غونډه ځنډوي او د ځنډېدو ملامتي په هند اچولې تمه کېده چې دا غونډه د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې وه هند د سارک د سازمان په غونډه کې په دې خاطر د نه ګډون پریکړه وکړله چې ویلي و پاکستان په هغه برید کې لاس درلود چې د همدې میاشتې په سر کې په کشمیر کې د هندي په پوځي اډې وشه او 13 عسکر پکې ووژل شول د هند د پریکړې نه وروسته افغانستان بنگلاديش او بوتان هم پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د سارک د سازمان په غونډه کې به ګډون نه کوي د هند صدر اعظم نریندر مودي هوډ کړی چې پاکستان به په ډیپلوماټیکه توګه منځوي کوي چې د سارک د سازمان په غونډه کې نه ګډون به وي خای چې د دې حل زلو یو نمونه وي روسي په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژل دي نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای چې په تیر یو کال کې د روسیې د هوایي قواو په بمباریو کې چې په هغو سیمو کې کړي دي چې د حکومت د واک او ولقې نه وتلي 9386 کسان وژل شوي دي لسګونه زره خلک به کور شوي دي او خلکو ته په پراخه پیمانه مالی زیان اوښتلی دی د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه په خپل رپورت کې چې پرون د جمعې په ورځ خپور کړی دی ویلي چې په وژل شوو کې 3,804 ملکیانو چې د دې جملې نه 906 ماشومانو د روسیې هوایي ځواکونو پروس کال په همدې ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د مخالفانو په خلاف هوایي عملیات پیل کړل چې د دوامدار هوایي بمباریو له امله یو زیات شمېر سیمې د مبارزینو له ولقې نه وتې دي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوان دیمیتری پیسکوف مطبوعاتو ته ویلي دي چې په سوریه کې د هوایي بمباریو د پای ته رسیدو لپاره کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې او نه به دومره زر وټاکل شي
په همدې حال کې د روسیې ورسپانې ویلي دي چې روسیا ښایي سوریې ته نوې جنگي جیټ الوتکې ولیږي چې په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو ګوندونو د کاندیدانو زیات پام اوس هغې الوتنو ته زیات شوی دی چې خلکو یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې د نومبر په میاشت کې به چا ته رایه ورکوي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په ایالت کې دوه انتخاباتي غونډې درلودې. په دې ایالت کې انتخاباتي رایې دومره زیاتې دي چې د انتخاباتو ګټونکي او بایلونکي معلوموي، سره له دې چې په دې ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ محبوبیت زیات دی، خو د نظر د معلومولو تازه سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ټرمپ نه څلور پوینټه مخکې ده. متحده ایالاتو د فلیپین د جمهوری رودریګو دودرته هغه څرګندونې د اندېښنې وړ ګڼلې دي چې ځان یې د نازی رهبر اډالف هیټلر غوندې ګڼلی او وایي خوشحاله به شي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بېخه ختمه کړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مارشال مارک ټونر ویلي دي چې په داشن مسایلو کې د مانیلا او واشنگټن ترمنځ په ارزښتونو کې غټ توپیر موجود دی. جمهوریز دوترته ویلی دی هیټلر 3 میلیونه یهودان ووژل او وس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتادي زبه خوشاله شم چې دوی قتل کم. ریپورتونه وایي د دوترته د جمهوریز کې دوه حصے 3000 خلک د پولیسو او هغو کسانو لخوا وژل دي چې ولکېږي د معتادو خلکو او د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو لپاره استفاده شوې دي. او وروستي خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیل کیږي. دا د روانو سیالیو په لړ کې دریمه او وروستۍ لوبه ده. د سیریز لمړنۍ لوبه کوربه لوبډلې بنگلاديش او دویمه افغانستان ګټلې وه. که د افغانستان لوبډله نننۍ لوبه وګټي دا به دریم ځل وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ یا سیریز ګټي. افغانستان د دې نه وړاندې 2 ځلې د زیمبابوې د لوبډلې نه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو سیریز ګټلی. د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان لسم او بنگلاديش اووم مقام لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې او دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د نورستان د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 50% کې عام خلک اوس هم د واکسینو په اړه سمه پوهه نه لري او د نړیوالو ادارو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. زمون خبریال ذبیح الله غازی د نورستان د ولایت د واکسینونو د پروګرام د مسول ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ڈاکٹر صاحب سید حبیب نورستان کے دا واکسینو دا پروسے مشر تا سوال تا دا واکسینو پاڑا سڈو لاما پو ہوئے کوا یا دا پخوا پا پرتلا پا خلکو کی سمرا مثبت تغیر گو رہی
با نورستان کی حقیقت دا جی دیر مشکل لے دا واکسینو پا حق لا و نور صحیح خدمات پا مشکل بانے عرضے کی گی دا یہ لد دا دے چھے یو خود خلکو آما پو ہوئے کچا دیر اکم دا بل تعلیمی افتہ خلک پا نورستان کے دومره نه دي چې په کلو باندو کې خلک دې احساس وکړي چې واکسین څومره اهمیت لري یا دې کول زموږ بچیان ته پیدا رسي یا ضرر رسي. کم زیات چې زموږ مساجد او تلخ رسي زموږ د حجاوخوا په ملا امامانو کې دا وایي په حساب باندې یو اندازه تقریبا یو 50% یا 50% کوي هم به ډېری دومره یې عامه پوهاوی اوس په مخه دومره په مخ تللی دی. موږ اوس هم ډېر ضرورت لرو میډیا او په نورستان کې تاسو معلومه ده شته دی نه کشته ما محدود ما ولایت پر کې نشریات لري نو هغه د زیوار او تور ول سوال او ته دغه کیګم نو کله کله ستاسو د ازادي رادیو دلاري یا د شنه د دوی دنه چې کوم د خوري کې د پیغام نسبتا خلکو ته رسیږي هغه پم دې اندازې نه دي هغه بس نه و کی.
په نورستان کې اصلا خلک څه فکر کوي واکسینو ته په څه نظر ګوري د خلکو برداشت څه دی؟
خلک ټول څنګه چې صحیح خدمتونه ارزه کیږي واکسین په نظر باندې ګوري او اندازه منفی تبلیغات دو واکسینو فاق لشتا چه زنی ورونه دا استدلال که چی دا دو وقت نا مرز را رسیدو نا مخی وی قایاد دا نشتا زنی ورونه ویشتا کوکو منگا پخپل حال زلی وکو زمنگا آغا تجزه کون که اداره یا زمان همکار اداره کوشش وکو دست امکانات برابر که خلکو تا چه اغلا شی بکل و باندو که زمنگا دا غی ورونه سرکی نی نو دست منفی نظر دیر خلق نلری و اصلا مشکلات دو وجه نال تا بیا منطقوی مشکلاتی تاسو اوس پر جګ پروګرامونه چری دي دنه مکه پرې چری دي چې واکسین دی بچی دی وسالتو هغه صحیح دغه چری پیغامونه چې کوم واکسین فرق لري موږ په صحیح طریقه باندې د کلینیک
په نورستان کې د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره نوې مشخص کم پلان شته؟
نو نوې مشخص پلان هو موږ یو میټینګ لرم مخکې هغه میټینګ کې چې د حجوقا په ملګری په کې وو د ولایت مقام نمائنده کسان په کې وو په خپل انجوګان دا کوم مربوطه ته ځکهون کې نور انجوګان چې راکړه نو دې لپاره موږ د دې پروګرام جوړ کړ چې آزادۍ کمپاینونو د لارې نه چې زمونږ کوم رضاکاران ورونه دي هلته واکسین د پولیو کوي نو هغه دې دا وایي چې یاره که تاسو ماشومان څوک دغه سن ته رسېدلي یو دغه یو واکسین کړی بیا دویم نه کړی دغه تاریخونه پوره دي نو هغه تاسو کلینیک ته وځئ چې دغه کوم مرضونه چې دي هغه مو ته تشریح کړي چې دغه په مقابل کې دا واکسین دی ته وشي خو د دې نه پورته موږ دغه آماده پروګرام موږ نه لرو ځکه یا د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې ځنې داسې کسانی چې هغه مخکې د کمپاینونو نه ګرځي هغه عامه پوهاوی کوي نو هغه ټیمونه موږ سره نشته دی خو موږ ورته دغه پلان درو زم په لاس کې شته دا غینه په استفادې سره موږ چې په خپل کوم علاقه در سپر راځو موږ لاشي جماعتونو د خلک راټولو بیا هلته ورته بیان یا کلینیک ته څوک راوي هغه ورته بیا دا کوو چې دغه واکسین دي مرزونو لپاره تاسو خپل ماشومان راوړې په ټیم باندې واکسین کوي خو داسې مستقل پروګرام موږ د واکسین د آگاهۍ لپاره نه لرو.
مننه ډاکټر صاحب.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو دا فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای وړي چې په سمدستي توګه په سوریه کې د حلب لخارنا په سلګونو ناروغه او ټپیان کسان مسون سیمو ته انتقال کړي. پاموکړی لجنیونا د خبريالي لیس اشلاین ریپورت دا
ډبلیو ایچ او اټکل کوي چې په تیرو دوه هفتو کې په حلب کې په سلګونو ملکان وژل شوي چې تقریبا درې مبرخه ماشومان دي. راپورټونه وايي د سوریا او روسي قواو په تیرو دوه هفتو کې د اغانو تر لاس لاندې د حلب خار په ختیځه برخه باندې بے رحمه بمباری کوي. ریک ابرنان چې د ډبلیو ایچ او د استراری بشری مرستو د رسولو رئیس ته وای دغه سخت حمله ډیر زیات تلفات اړولې دي. برنان زیاتوي
The situation really is unfathomable. According to health officials there, there have been 338 deaths in the last couple of weeks due to the bombardment, including 106 children.
واقعاً دغه وضع د میچ کولو وړ نه ده. د سیمې د روغتیا د چارو د چارواکو په قول په تیرو څو هفتو کې د سخت بمبارۍ په علت د 186 ماشومانو په شمول 338 تنه وژل شوي وو. 846 تنه ټپیان شوي دي چې بیا په دوی کې 216 ماشومان دي. برنیان وای په بیساری توګه د طبي مرستو رسول او رودي په داسې حال کې چې روغتیایي مرکزونه ټوټه ټوټه کیږي او د ټاپیانو د علاج کولو وړ نه دي. دی وایي چې کم دیش ډاکټران له دغه جنگ ځپلي خار نه وتلي دي چې زده باندې 270,000 کسانو علاج وکړي. دی وایي حالات هغه وخت لا نور پسې خراب شول چې په تیرو څو ورځو کې په ارادي توګه د حلب په اتو پاتې روغتونونو باندې بمباري وشوله چې له دغو روغتونونو نه یوازې شپږ روغتونونه پاتې دي چې په نسبي توګه کارونه اخیستلی کیږي. د څرګنده کړه چې د ژنیو کانوینسیونونه پر روغتیایي مرکزونو او د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې حملې منع کوي او دغه حملې کیدای شي د جنګي جنایتونو سره برابرې وي. برنیان وایي دیرش کاله کیږي چې د بشري مرستو د رسولو کار کوي مګر د حلب په شان حالات ډیر کم لیدلي دي. برنیان بیا وایي
چلډرن and other civilians are being treated on the floor in corridors. There aren't enough intensive care beds. Four children died in the last few days.
د ماشومان او نورو ملکی کسانو علاج د روغتونونو په دالیزونو کې کیږي. د عاجل علاج لپاره کافی بسترې نشته دي. د طبي کارکونکو په قول په تیرو څو ورځو کې څلور ماشومان په دالیز کې مړه شول ځکه چې یو له روغتونونو نه عاجل وارد ډکو. ډبلیو ایچ او په جنگ کې له شاملو خواو نه غواړي چې د ختیځ حلب په شمول له ټول جنگي سیمو نه د ناروغانو او زخمیانو عاجلو استلو درملو طبي خدمتونو تیلو او نورو ضروري شیانو ته اجازه ورکړي چې ښار ته ننوځي. ڈبلیو ایچ او د روغتیا د چارو په کارکونکو په روغتیایي مرکزونو او اکمالاتو باندې د ټولو حملو د سمدستي بندولو غوښتنه هم کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اورزګان د ولایت امنیتی چارواکي وای چې د حکومت وسلوالو مخالفانو سره د سیمې د استخباراتو مرسته د بلهر وخت په مقایسه باندې وزیاته شوې ده. په موکړی قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لګلی رپورت.
همدا اوس د روزګان مرکز د څلور اونۍ په تیریدو سره لا هم د ماسیرې په حال کې دي، او د کندهار د شمالي ولسوالیو په شمول په زابل کې له ممکنه نامنیو څخه اندېښنې موجودې دي. خو په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د ژمي له راتګ څخه مخکې دوی تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې د دولت د وسوارو مخالفینو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو د عملیاتو د پیل دقیقه نیټه نشي. دا عملیات د کندهار په شمال، زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې پیلېږي. په جنوبي زون کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت وسوالو مخالفینو د سیمې د استخباراتو په قوي ملاتړ هڅه وکړه چې لوی بریدونه وکړي او د هلمند او روزګان ولایتونو ته سقوط ورکړي. خو نوموړی وایي چې دوی د هڅه شنډه کړې او اوس چمتووالی نیسي چې په ناامنه سیمو کې ځپونکي عملیات پیل کړي.
دوی اترې ولاسه زموږ سره بازار سره وي، او هغه عملیات چې د اولې ته نرماله دي لا کړی و، او هغه عملیات چې دوی اته په سره دي جوړ داو دوی ډیر ځات کوشش وکړي په هلمند پر روزګان نه دا دوی ادب داو چې دا زوینه هغه بار په دغه هر څه چې دا تاسو په څو کوټو ته وایي موږ تر ټول پویو چې دا تورستان د کومه ځای راځي.
په نو پیلیدونکو پوځي عملیاتو کې به هوایی او ځکني دواړه عملیات شامل وي. خو د زابل او دایکندي ولایتونو امنیت قمندانان د خپل سیمو د امنیت لپاره له مرکزی حکومت څخه د امکاناتو د جیروالي غوښتنه کوي.
د ټول جماعت مجرمول شو تشکیل د دوی کې مشکل داریم. ما در بخش های مختلف امنیتی ما با کمبود تشکیل مواجه هستیم، چیزی که جدیدن با روبرو شدیم ایجاد تشکیل جدید تاسیس ولسوالی نوبیش است.
پر همدې مهال عام خلک وایي چې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدونکو نامنوی ژوند تریخ کړي، او که حکومت د امنیت او ثبات لپاره په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي ممکن ملکی خلک تر دې هم زیانمن شي. روزګان چې په تیرې و میاشت کې د سختو نامنوی لکبل تر 15000 زیاتې کورنۍ کډوالي سوي، اوسیدونکو یې نیوکه لري چې حکومت یې په امنیت ساتلو کې پاتره راغلي.
شاوخوا وطن کې طالبان تر اوسه کې خپل وینې د وطن څالا د دولت سره د خپلواکۍ د ملت سره د وطن سره نسته سره کړه. دا ولس په څو د څو داسې کړي چې د ګوګل د لاس چې دا شی زموږ شومان د خپل د وطن په باغول نه پاتې دي. کورونا واسي نو سي پاتره په دوه نو کالو کې وتی دي. دا کومه د دولت د غلط پالیسی له لاسه چې موږ خلک در په درجه کړی چې دارا کاشکا هغه را کاشکا دا وطن یو واسي دا غلط پالیسی له لاسه چې موږ غلط وو.
اکثر په اسکی وری لا تلیا راز غاسته موږ کار کوي چې موږ هم بازار ته راو، نو دا غره خشه موږ درولې د دوه درې کاسې یو دا غمه د څو ورځې کار دی چې ټکا نه باندې کیږي موږ ورزو د چنیانو د زیرا باس وسره تر یو ځای وسره زغلو نو مخلوقال دی تریختي.
د روزګان، هلمند او د کندهار په شمال کې له روسي تازه نامنوی سره پرې وخت د اندېښنې ورستر بل زیاتېږي چې که مرکزی حکومت پر مؤثر لارو خپل پام د امنیتي پیښو مخنیوي ته زیات نه کړي ممکن د جګړو لمن نسبی امن سي متهم وغځيږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې وروستي مطلب. که څه هم چې د چچینیا ولس د روسي لپاره سره د خپل استقلال او ازادۍ حاصلولو په خاطر څواري جنگونه کړې دي، او روسي دوه جنگونه تر ټولو تباکونکي او خونړي جنگونه، خو هیڅوک یې پخلو ذکر نه کوي. او حتی د ګروزنی په ملي موزیم کې هم د چیچنیا د خلکو د مبارزې څه نښې او آثار نه لیدل کیږي. پام وکړئ، له ګروزنی نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شرف رپورټ تا چې زاسه سلیمان چا به تاسو ته دروورم. که څه هم چې د چیچنیا اولست په چیچنیا باندې د روسیې د کنټرول د ختمولو په خاطر څو واري خونړي او تبا کوونکي پاڅونونه وکړ، مګر اوس هیڅوک ذکر نه کوي. د چیچنیا یا چیچنستان ولس د 1994 میلادي نه تر 1996 میلادي پورې د سره په وسره جنگ وکړ او ماتي ورته ورکړه. خپل استقلال اعلان کړ، خو روسانو بیا حمله وکړه او د هم ځل لپاره ورسره د 1999 میلادي نه 2009 میلادي پورې بیا جنگ وکړ. روسي کوشش وکړ چې د دغو دواړو خونړۍ او تباکونکو جنگونو په دوران کې د چیچنیا اسلامي غورځنګ او د ولس د ازادۍ روحیه لمنځه یوسي. د چیچنیا د ازادۍ د مبارزینو او سره په وسره منجنګ د زوال نه وروسته د روسیې د موجوده مشر او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت په زمانه کې شروع شو او د همدغه جنگونو د ګټلو نه وروسته هغه قدرت ته ورسید او په روسانو کې اعتبار پوخ شو. حتی چې د ګروزنی په ملي موزیم کې هم د روسیې په ضد په جنگ کې د چیچنیا دولس د قربانۍ وه ذکر نه دی شوی. د ګروزنی په خار کې په غټو څلور لارو کې هرې خواته د پوتین تصویرونه لیدل کیږي او د خار یو عمومي میدان هم د هغه په نوم نومول شوی دی. د سلام شایپو په نوم یو چیچنی سړی چې د ازادۍ دواړه جنگونه په خپلو سترګو لیدلي دي او له خپلې کورنۍ سره په یوې ودانۍ کې چې د جنگ نښې او آثار پکې ښکاره لیدل کیږي ژوند کوي. کله چې ورنه امریکا غږ د دغو دوو وروستیو جنگونو په هکله تپوس وکړ، نو له سترګو نه اوښکې وبهېدلې او فقط همدومره ویل: مونږ مخکې خپل عادي ژوند کوو، نه پوهېږم چې لومړی جنگ له کومه راغی او چا د ضرورت احساس کوو. د چیچنیا ولس په دې باب هم معلومات نه لري چې ولې جنگ شروع شو، او د دوهم جنگ په دوران کې خو بالکل ګډوډي او د وحشت او لاقانونیت دوره وه. د پوتین تصویرونه د چیچنیا د هغو مشرانو له تصویرونو سره یو ځای زړول شوي چې په جنگ کې د روسیې ملګرتوب کاوه او د روسیې جنگ په پای کې د کرملین په مرسته قدرت ته رسیدلی دی. د چیچنیا په ملي موزیم کې د کرملین موجوده مشر رمضان قادروف له تصویر سره څیرمه د قالینې یوه مسله هم لیدل کیږي چې ویل کیږي د چیچنیا د ازادۍ د مبارز امام شامل دا او هغه به پرې منځونه کول. امام شامل چې د تزاریانو په ضد یې څو کاله وسلواله مبارزه وکړه، بالاخره په 1959 میلادي یا 1238 لمریز کال کې مجبور شو چې خپل وسله پر ځمکه کېږدي او تسلیم شي. په ټول موزیم کې له روسیې سره د دوه وروستیو تبا کوونکو جنگونو هیڅ آثار او نښې نه لیدل کیږي. د ګروزنی د ملي موزیم مرستیاله میرمن تمارا دیکیوا په دې اړه وایي:
مونږ
داسې روزل شوي چې پر تاریخي پیښو باندې د قضاوت کول نه مخکې باید تر وخته پورې صبر وکړو، بیا پرې تفسیر وکړو. د دې دواړو جنګونو دومره زیات وخت نه دی تېر شوی او کومو خلکو چې د دغه جنګ له امله درد او کړاوونه ګاللي تر اوسه لا ژوندي دي. په کراره کراره مواد را جمع کوو او په دې موزیم کې ږدو. د روسیې مشرانو د څو لسیزو د تېرېدو وروسته د ستالین د حکومت په زمانه کې په ډله ییزه توګه سایبیریا او مرکزی آسیا ته د چیچنیا د خلکو او نورو اقلیتونو په شړلو باندې اعتراف وکړ. د ګروزنی موزیم چې د چیچنیا د موجوده مشر د پلار احمد قادروف په نوم نومول شوی، پر یو دیوال باندې د چیچنیا د جنگونو څو کوچني تصویرونه ځوړند شوي دي. خو د یو تصویر سره دا نه دي لیکل شوي چې دغه جنگ کله شروع شو او د څه لپاره شروع شو. احمد قادروف چې په لومړي سر کې د سر پوسپ خلاف د مبارزینو په صف کې ولاړو، وروسته خپل دریځ بدل کړ او روسانو ته واوښت. ګروزنی چې په جنگ کې په بشپړه توګه وران شو، د روسانو په پیسو باندې اوس له سره جوړ شوی دی او داسې ښکاري چې دلته ګوندې له سره کوم جنگ نه شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سندرنونکو د مهمه خبرونو لنډي زوري. امریکا خای په دې غوړ وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلی بندیزونه لري کی. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د روچرز خبري ایجنټ ته ویلي دي کچیر ته د امنیت شورا دا وګڼي چې د بندیزونو دوام په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټه نه کوي، متحده ایالات به په لری کولو غور وکړي. دغه چارواکي وړاندې ویلي دي چې د بندیزونو د لری کولو لپاره به د افغانستان د حکومت په غوښتنې جدي غور وشي. متحده ایالاتو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د نړیوالو تروریسټانو په لیست کې چولای. خو د افغانستان د حکومت سره د سولې په معاهده کې په دې موافقه شوې چې د دې لیست نه د ښاغلي حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره به کار کوي. پاکستان د سارک د سازمان غونډه وزنډوله. پاکستان پرندو جمعې پر اعلان وکړ چې د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري اتحادیه یا سارک غونډه زنډوي او د زنډیدو ملامتي په هند چولی. تمه کېده دا غونډه د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې وه. هند د سارک د سازمان په غونډه کې په دې خاطر د نه ګډون پریکړه کړې وه چې ویلي وه پاکستان په هغه برید کې لاس درلود چې د همدې میاشتې په سر کې په کشمیر کې د هند په پوځي اډې وشو او 18 عسکر پکې وژل شول. د هند د پریکړې نه وروسته افغانستان، بنګلادیش او بوتان هم پریکړه کړې وه چې په اسلام آباد کې د سارک د سازمان په غونډه کې به برخه نه اخلي. روسي په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي په تیر یو کال کې د روسي په هوایي بمباریو کې چې په هغو سیمو کې کړي دي چې د حکومت د واک نه وتلي دي د 9300 کسان وژل شوي دي. لسګونه زره نور کسان بې ګوره شوي دي او خلکو ته پراخ مالي زیان هم اړولی دی. د بشري حقوقو د څار ادارې په راپور کې چې پرون خبر کړی ویل شوي چې په وژل شوو کې 3804 ملکیان و چې 906 ماشومان و. د روسي هوایي ځواکونو پروسه کال په همدې ورځ د سوریې د جمهوریت بشرلسد په ملاتړ په یغیانو هوایي بمباري پیل کړلې. د روسي د بمباري لوبجې زیاتې سیمې د یغیانو د واک نه هم وتلې. د روسي د جمهوریت ولادیمیر پوتین ویان د میتری پیسکوف ویلې دي چې په سوریه کې د هوایي بمباریو د پای ته رسیدو لپاره کوم نیټان نه ده ټاکل شوی او نه به هم وټاکل شي. یو تازه راپور وایي چې روسي پریکړه کړې ده چې سوریې ته به د هوایي بریدونو لپاره تازه الوتکې هم ولېږي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو کاندیدانو زیات پام وس هغې لتون ته اوخته دي چې خلکو یې تر وسه پریکړه نه ده کړې چې د نومبر په میاشت کې به چاته رای ورکوي. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په ایالت کې دوه انتخاباتي غونډې درلودې. په دې ایالت کې انتخاباتي رای دومره زیاتې دي چې د انتخاباتو ګټونکي او بایلونکي معلوموي. سره لدې چې په دې ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ محبوبیت زیات دی. خو د نظر د معلومولو تازه سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ټرمپ نه 4 پوینټه مخکې ده. متحده ایالاتو د فلیپین د جمهور رئیس رودریګو دوترته هغه څرګندونې د اندېښنې وړ ګڼلې دي چې ځان یې د نازی رهبر اډالف هیټلر ګڼلی او وایي خوشاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بیخه ختمه کړي. د بهرنی چارو د وزارت د ویان مارشال مارک ټونر ویلي دي چې په داشن مسایلو کې د مانیلا او واشنگتن ترمنځ په ارزښتونو کې غټ توپیر موجود دی. جمهور رئیس دوترته ویلي دي هیټلر 3 میلیونه يهودان وژل، اوس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتاد دي او زه به خوشاله شم چې دوی قتل کم. او وروستۍ خبر ده چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیل کیږي. دا د روانو سیالیو په لړ کې دریمه لوبه ده. د سیریز لومړنۍ لوبه کوربه لوبډلې بنگلاديش او دویمه افغانستان ګټلې وه. که د افغانستان لوبډله نننۍ لوبه وګټي دا به دریم ځل وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ یا سیریز ګټي. افغانستان د دې وړاندې 2 ځلې د زیمبابوې د لوبډلې نه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو سیریز ګټلی. د کرکټ د نړیوالو شورا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان 10 او بنگلاديش 8 مقام لري.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د افغانستان د ټکرونو د هوا حالات د سنټي ګراد په ساتو او زلې بیا واورئ. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې 9.8 درجې اټکل شوې ده. په بامیان کې تودوخې لوړه درجه 6.8 درجې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 3.9 درجې ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 3.8 درجې ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 6.1 درجې اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 1.3 درجې ده. او په پیښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 6.8 درجې او په کوټه کې تودوخې لوړه درجه 1.8 درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زمونږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خبرونې سره بیا حاضرې وو. تاسو کولی شئ زمونږ د دواړو خبرونې په انټرنیټ کې په voa.pashto.com واورئ. ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.